Radio. Radio Azadi.
سلامونه سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د ننجمې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم د وري دولسمه د 2022 کال د اپریل لومړۍ خبري مجله ده چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي پیل په لنډو خبرونو باندې کوو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیدا توماس گرینفیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره ولګوي. اخو ناروی افغانستان ته د مرستو په کانفرنس کې 100 میلیون ناروېجی کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کې اعلان کړه. د ناروی د بارنوي چارو وزیر انی کینوتلفیت پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتو، جرمني، بریتانیا او قطر له لوري په بلل شوي کانفرنس کې د دې مرستې د اعلان ترڅنګ وویل افغانستان له بېساري سیاسي او بشري ننګونو سره مخ دی او په دغه هېواد کې د ماشومانو وضعیت په ځانګړي ډول خورا ناوړه دی. همدارنګه جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې له څه باندې 228 میلیون ډالرو سره برابره ده اعلان کړه. د جرمني د بارنوي چارو وزیر انالینا باربرګ وویل دا مرسته افغانستان ته د جرمني پر نورو بشري مرستو سربېره ده. د افغانانو بشری بحران په نړۍ کې تر ټولو ژور او سخت بحران وباله. د سر سلیم نړیوالې کمیټې رئیس پیټر مریرو ویل افغانستان په بحران کې دی او له دې سره سره چې جګړه پکې پای ته رسیدلې اقتصادي، اجتماعي او بشري ستونزې مخ په ډېرې دودې د چې پرون د افغانستان د مرستو کانفرنس ته وینا کولو ویل د افغانستان نیمایي نفوس د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري او په وروستیو میاشتو کې د شدیدې خوارځواکۍ اندازه پکې خورا ډېره شوې. د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتو د خوړو له نړیوال پروګرام یا WHO سره یو موافقه لاسلیک کړه. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقې پر اساس هند د WHO په وسیله افغانانو ته 10,000 ټنه نور غنم ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکاران یې شړلي یا بندیان کړي وي. جو بایدن پرون بې له دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وښیي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډېر ټینګار وکړي. او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ، پاکستان له 50 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. د دوی لوبه پرون په لاهور کې وشوه. استرالیا 348 منډې وکړې د اتو لوبغاړو په سوځېدو. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 43 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او ورسره امام الحق سلیزی ووهلې. خبرونه مو واوریدل. اوس برا شو د پروګرام د مهمو مطالبو معرفي ته. له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د 2,440 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غونډې پرانیستونکی ویناوال و.
موږ نن له مرستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو سترې غوښتنې ته پیسې ورکړي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړ
افغانستان نه به چاته ضرر نه وي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې پرون وویل په وروستیو میاشتو کې هره ورځ زرګونه افغان کډوال ور دغه هیواد ته ور اوړي. عبداللهیان وویل په افغانستان کې په بشري وضعیت باندې اندېښمن دی.
نگران وضعیت انساني مردم در این کشور هستیم.
د کابل پانتون د خزینه زده کوونکو حال څه دی؟
کسی نمیتونه بدون محرم
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق کرا کړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه په خپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلی ونه وځي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم خراغلاست وایم. رازو لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو جرمني، بریتانیا او قطر په کوربتوب د افغانستان د مرستو په نړیوال کنفرانس کې مرستندوی هیوادونو په افغانستان کې له بشري بحران سره د مبارزې لپاره 2,440,000,000 ډالر مرستې ژمنه وکړه. هماغه سي چاټکل کې د 2023 کال کې له افغانستان سره د 4,400,000,000 ډالر د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنه پوره نشوه. تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
د جرمنی صدر اعظم ویل د غازو په قراردادونو کې عموما شرط داوي چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همداراز ویل چې دا خبره د مارچ په 13 له پوتین سره
په بخښنی سره چې بل راپور پلی شو، خو اوس به تاسو ته د افغانستان په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د راپور بشپړه او سمه برخه خبره کو.
ملګرو ملتو پرون وخت اعلان وکړ چې له افغانستان سره په 2022 کې 1.3 نړیوالو مرستندویانو د 2,440,000,000 ډالر مرستې ژمنه وکړه، چې تر هغه هدف چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره ټاکلی و لږ دی. د ملګرو ملتو سرمشي انټونی ګوتریش د آنلاین کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ګواښونکې حتی خراب وباله، او پر مرستندویانو یې ژغ وکړ چې له دې هیواد سره بې قید و شرط مرسته وکړي. ملګرو ملتو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو تر کانفرنس مخکې 4,400,000,000 ډالر مرسته غوښتې وه. سرمشي د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پرانیستون کې وینا کې وویل د افغانستان اقتصاد له هغه مهاله چې طالبان واکته رسیدلی سقوط شوی، او اوس 9 میلیون افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي.
موږ نن له مرستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو سترې غوښتنې ته پیسې ورکړي. د افغانستان خلکو ته سکل د دوی د اړتیا تر ټولو په سختو شرایطو کې 4,400,000,000 ډالر غوښتنه کوو.
د ملګرو ملتو سرمشي زیاته کړه ګڼي کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د خپل ماشومانو او د بدن د خړیو پلورلو ته اړ شوي دي. د په عین حال کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه وکړه. سرمشي وویل په داسې حال کې چې انتظار باسي چې نجونې ښوونځیو ته ستنې شي، د دوی له تعلیم څخه د معاملې لپاره د یوې وسیلې په توګه کار نشي اخیستل کېدی. د په وینا د طالبانو د دې پریکړې په خاطر د بشري مرستو د درولو لپاره هیڅ منطق نشته. ډیرو کتونکو له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د نږدې 4,500,000,000 ډالر مرستې غوښتنه ډیره بللې وه، او ویلي چې د طالبانو د بشري حقونو سابقه د دې سبب کیږي چې مرستندویان شاته شي، او همداراز پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د مرستو مخه د اوکراینی کډوالو خواته اوښتې ده. ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پای کې اله څرګنده کړه چې د مرستندویانو له لوري اعلان شوی مرستې څومره چې ممکن وي ژر ور وسپارل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
ازادي رادیو ته غواګست. د افغانستان د گاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. دوی په چین کې د خپلې دورځنۍ غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې له طالبانو همداراز غوښتي چې د ښځو او قومي اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو خلکو د اساسي حقونو د تضمین او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دوه ورځې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې همداراز ویل شوی چې طالبان باید له تروریستي ډلو څخه د ځان لري کولو لپاره څرګند اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د تروریستي ډلو د ځپلو او د هغو د روزنیزو کمپونو د لمنځه وړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو د روزنې په مرکز او پناه ځای نه بدلی شي. طالبانو مخکې ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري، او د افغانستان له خاورې څخه به د دوهې له موافقې سره سم د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همداراس روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس د چین په کوربتوب د دغه هیواد په تونګسي ښار کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د کانفرنس په پایزه اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو او د ښځو د حقونو د یقیني کولو او د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره د اقدامات وشي. اعلامیه همداراز وایي چې د افغانستان ګاونډیان په دغه هیواد کې د سختو انساني ستونزو له درکه اندېښمن دي او افغانانو ته د بشري مرستو ورکولو او د دغه هیواد د اقتصاد د احیا کېدو ملاتړ ته به دوام ورکړي. طالبان له و میاشتو راهیسې پر افغانستان واکمن دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونه او بې تبعیزه ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو د حق ورکړه له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنې دي. طالبانو د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه د ښوونځیو د پیل په ورځ له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړ شي او تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته ورنه شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به ورشو کابل ته چې هلته یو ډله امریکایي میرمن لیوی اونې راځي د نجونو د زده کړو پر اهمیت باندې د خبرو لپاره په کابل کې دی راځي. دوی چې د بیلابیلو غیر دولتي بنسټونو غړي دي زده کړو ته د ټولو نجونو پریښودل له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیریدو او د افغانستان بانک د کنګل شو مالی شتمنیو لپاره له طالبانو او امریکایانو سره په خبرو بوختی دي. یادو میرمنو افغانستان ته د سفر پر مهال له ځینو سازمانونو او روغتیایي کلینیکونو هم لیدنه کړې او له یو شمېر کورنیو او طالبانو او حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره لیدلې دي. د طالبان حکومت په هنی وزارت هم لیادو میرمنو سره لیدکاته تاییدوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
Education for every Afghan citizen.
سونیتا وسوانات میرمنې د افغان میرمنو په نوم دی او سازمان بنسټ ایښودونکو او د همدی بنسټ د مدیر پلاوی په خوانی غړې ده. هغه د هندو مذهب یو مترقی رهبر هم ده. سونیتا د هغه او امریکایي میرمنو په ډله کې ده چې لیوی اونې راهي سزده کړو ته د افغان جنو د لاسرسي افغانستان ته د لاړېرو بشري مرستو د جلبېدو او د افغانستان بانک د کنګل شوی مالی شتمنیو د آزادولو لپاره افغانستان ته راغلي. اغلی سونیتا وایي چې د افغانستان خراتون کې نجونو او هلکانو ته د زده کړو د مساوي فرصتونو په برابرولو پورې تړلې ده.
هغه څه چې د مساواتو لپاره اړین دي هغه دا دي چې موږ دلته راغلي یو سو افغان حکومت ته دا پیغام ورکړو چې د دې هیواد لپاره مهمه دا ده چې د دې وطن نجونې او هلکان په ټولو پړاوونو کې په مساویانه توګه زده کړو ته لاسرسی ولري.
مسعوده سلطان، سونیتا وسوانات، کلی کمبل، ریو ډاکټر کولیوی، دایسی خان، روس میسنجرو، میډیا بنجامین، د بشري حقوقو هغه فعالان، مذهبي رهبران، د سپتمبر 12مې پیږي هغه پاتیشونی او امریکایي لیکوالې میرمنې دي چې افغانستان ته راغلي ترڅو په اوسنی وضعیت کې د خلکو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي. د افغان امریکایي میرمنو د حقوقو فعال مسعوده سلطان چې د انفریز افغانستان په نوم د سازمان مشري په غاړه ده، افغانستان ته د خپل سفر د مخه په اړه وویل:
زه راغلی یم د یو ګروپ امریکایي ښځې سره چې د افغانستان حالات موږ وګورو، د افغانستان د ښځو د کوچنیانو سره غږ راپورته کړو چې کومک ورسره وسي. اول او دوام دوی د ایجوکیشن سپورټ لپاره چې مکتبونه ژر تر ژره ټوله خلاص شي، چې دوی ډېر خفه دي د نجونو چې موږ ولیدلې کورونا سي دي. او دریم د کنګل کړي پیسو د خلاصېدو لپاره چې موږ د افغانستان پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا باید بیرته افغانستان ته راسي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان هم د چهارشنبه په ورځ د پوهنې وزارت د کیفیت د تضمین موین سره د یاد پلاوی لیدل تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
مخفل ټولو هیوادوالو ته د خپل مسؤلیت او تعهد په اساس تعلیمي اسانتیاوي برابرو، نه د بهرنیو جهتونو د فشارونو او فرمایشونو له امله، او په دې باور یو چې دغه فشارونه او فرمایشونه له افغان ولس سره د خواخوږي په اساس نه، بلکې د اسلامي امارت د سیاسي انزوا لپاره دي.
ټاکل شوي دا پلاوی بیرته امریکا ته ستون شي او په یادو برخو کې د افغانانو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ایران وایي په ورستیو میاشتو کې راوړ زرګونه افغان کډوال دغه هیواته وراوړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس ته کړي. ملګري ملتونه هم تاییدوي چې په تیرو اوو میاشتو کې ایران ته هره ورځ زرګونه افغانان ورځي، خو له ایران څخه ډیر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته اړول کیږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په تیرو اوو میاشتو کې کابو 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې او اوس په ایران کې د 13 افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره پرون د چین په تونګسي ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کنفرانس ته وکړه. د افغان کډوالو د شمیر پر زیاتېدو د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته د نړیوالو مؤسسو پر لک پاملرنې نیوکه وکړه. د ونویل چې د کومې احصایې پر اساس وایي چې په اوو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې، او آیا د ایران حکومت دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او کنه؟ خو له دې سره سره هره ورځ زرګونه افغانان د بیروزګارۍ او بېوزلۍ له کبله ایران ته په سختو غیر قانوني لارو اوړي، او له دې سره هممهاله ایران هره ورځ سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته را اړوي. ایرانی چارواکو په دې ورستیو کې ویلي و چې په تیرو څو میاشتو کې د ورځې 15 زره افغانان د ایران خاورې ته ور اوړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ هم اټکل کړی چې په متوسط ډول د ورځې 3 زره افغانان له ایران څخه ایستل کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی کابو 3 میاشتې پخوا د ایران سفر پر مهال ویلی و چې د ایران د حکومت د لومړنیو اټکلونو لمخه په 2020 کال کې نږدې 15 لک افغانان ایران ته کډوال شوی دي. لبل خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي په 1300 میاشتو کې له ایران د استل شویو افغانانو شمیر 3,16,000 تنه وخود.
ورستله دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی په خبره د غیر دوستۍ وعدونو د غاز په بدل کې د روبل غوښتنه وکړه. یو شمیر اروپایي هیوادونو پرې خبرګون وخود. د روسیې ولسمشر پوتین پرون یو حکم لاسلیک کړ چې پر اساس به له نن څخه اروپایي هیوادونه روسیې ته د غاز درانیولو په بدل کې یوازې روبل ورکوي. اجمل انت به وښو تر هغه ورسته اجمل انت د ټولنیزو او اقتصادي برخې راپور وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم ویل د غازو په قراردادونو کې عموما شرط دا وی چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همداراز ویل چې دا خبره د مارچ په 13 له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کړې ده. د فرانسې د اقتصاد وزیر برونو لومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د غازو قطع کېدو ته چمتووالی لري. خاغلی لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساری سره لکتنی وروسته اعلان وکړ، خای سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور بل روسیې څخه غاز نه راځي. دا زموږ دنده ده چې دې سناریو ته چمتو شو. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل چې د پوتین ډاډ ورکړی چې د غازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبریالانو ته ویل چې برتانیا به په روبلو د روسیې غاز وانخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې له سبا یعنی نننۍ جمعې څخه د غازو د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کیږي، او کوم هیواد دا شرط ونه مني د غازو د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسوي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د غازو اخیستونکي باید د روسیې د غاز پروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې د غازو پیسې ورکوي. د روسیې ولسمشر ویل که د روسیې د غازو رانیونکي دا کار ونه کړي، دوی به یې په خپل مشتری پسې پور وشمیري او واقف به یې د مشتری په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 1,550 میلیارد متر مقاب غاز صادر کړی چې له هغو څخه 80 میلیارد متر مقاب یې جرمني او څه باندې 12 میلیارډ متر مکعب فرانسې اخیسته. په روبلو د غازو د پلورل لپاره د پوتین هڅو د دغه هواد د پیسو ارزښت چې سخت لیدلې وو یو څه کړي. اروپای ټولنې چې د خپل مصرف په سلو کې سلويخ غاز له روسیې واردوي، پر اوکراین د يرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپای حکومتونو او کمپنیو په روبلو د روسیې د غازو د پیرلو غوښتنه رد کړي او ویلې دي چې وازی په یورو یا ډالر د روسیې غاز اخلي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دې برخه ته مو هرکلای کوم. یو شمیر محصلان وایي چې د لیلیې د نن امنیتي کمرې د طالبانو لوري څارل کیږي او دې کار دوی اړ کړی چې د لیلیې د نن اجباري حجاب واغوندي. دا محصلان وایي چې له تور رنگ پرته د نورو رنگونو د حجاب اغوستلو اجازه نه لري او په وینا یې ورته ویل شوي که حجاب وانه غوندي نو د لیلیې مسؤلان یې له لیلیې څخه شړلی شي. د انجونو محصلانو په وینا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له محرم پرته د کرایي کور نیولو اجازه هم نه ورکول کیږي او وړي دي چې په لیلیه کې پاتې شي. د صحي خوړو نشتوالی، د اوسېدو د ځای په برخه کې ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه نورې ستونزې دي چې انجونې محصلان ورسره مخ دي.
د کابل په یو دولتي پوهنتون کې د خپلې لیلیې د وضعیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي نجونې چې کابل پوهنتون ته بریالۍ کیږي یو شمېرې اړې دي چې شپې او ورځې د پوهنتون په لیلیې کې تیرې کړي، خو اوس ناسم خواړه د پوهنتون د لیلیې یوازینۍ ستونزه نه ده بلکې د نورو لویو ستونزو په اړه خبرې کوي. آن په پوهنتون کې د څارل کېدو د ستونزو په اړه وایي. یو شمیر انجونو محصلانو آزادۍ راډیو ته ویل طالبانو دوی له خپلو اتاقونو بهر آن د لیلیې په دهلیزونو کې د امنیتي کمرو له لارې څاري. یو شمیر دغه محصلان انجونې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیانوي. له دغو محصول انجونو یوې چې له څو کالو راهیسې د کابل د یو دولتي پوهنتون په لیلیې کې شپې او ورځې تیرې کړي وایي. مسؤولانو ورته ویلي چې له تور رنګه اوږدو جامو، تور ټیکري او جورابو پرته له اتاقه د وتلو اجازه نه لري.
د امنیتي کمرې چې دلته لګول شوي ورته د امارات کسان ناست دي او بیا موږ ته وایي کله چې له اتاقه وځئ نو آن پښې هم باید پټې وي او جرابې به په پښو کوئ، ټیکري به داسې واغوندئ، داسې جامې به په تن کوئ او هر لوري ته چې ځو نو همدا راته وایي. بیا ځینې وخت نه کیږي نو د ځینو اړینو کارونو لپاره په عجله د خپلو نورو ټولګیوالو اتاقونو ته ځو، نو کله چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر کړي بیا راته وایي چې د لیلیې کارت دې راوړه او نور دلته مو اوسېږه.
دوی وایي چې یادې امنیتي کمرې به پخوا د لیلیې د امنیتي مدیرانو لخوا چې ښځې وې څارل کېدې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او د لوړو زده کړو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دواړو پړاوونو کې له خپلې کورنۍ له غړو پرته له نورو نارینهو سره د ښځو لیده کاته حرام او د اسلامي شریعت مخالف کړنه بللې. دا ځلې هم د خپلې واکمنۍ په مهال د ښځو د جامو پر څرنګوالي، تګ راتګ، زده کړو، کار، سفر کولو او ژوند پر بڼې هم ډېر محدودیتونه لګولي دي. دا محصلانې وایي چې د پخواني نظام په مهال د نجونو محصلانو په شخصي حریم کې ډېره لږه مداخله کېده. نجونو دا اجازه هم درلوده چې د اړتیا په مهال خپل نورو ملګرو محصلینو سره ګډ کورونه کرایه کړي او د خپل تحصیل تر پایه هلته اوسېږي. په یوه کور کې د څو محصلو نجونو اوسېدو دوی ته مالي ګټې هم درلودې، خو اوس په کابل کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر نجونې محصلانې وایي د طالبانو له لوري رامنځته شویو محدودیتونو سره په لیلیې کې له اوسېدو پرته بله لار نه لري. په کابل کې د یوه دولتي پوهنتون محصله چې په لیلیې کې اوسېږي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک کور په کرایه نه ورکوي ځکه طالبانو دوی ته شرط ټاکلی چې باید محرم ورسره وي. دی آزادۍ راډیو ته ویل
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق کرا کړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه په خپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلیې ونه وځي او یا ځان ته یوازې کور کرا کړي.
یوې بلې محصلې له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید لا اقل په لیلیه کې دننه آزادي او هوسا واوسي.
پوشیدن حجاب اجباری می باشه؟
ده حجاب اخستل جبری ده. زه مطمئنه ایم چه زمو خویند ده حجاب پاره رضایت لری. خوستون زبه یه داوی چه هم باید تور تکره او هم تور حجاب واخونده او هم تور جرابی پا پخو کری او ده زمو زینی خویند رو تا اندیخ نی پیدا کری. زکر ده ووری پا گرمه که با ستونزمه نوی چه لسر تر پخو تور جامی واخونده او پهنتون تراشه.
دانشگاه
د یادو محصلانو په وینا اوس مهال 3000 محصلې نجونې د کابل په دولتي پوهنتونونو کې اوسیږي، خو دا شمېرې په مستقله توګه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري نه دي تایید شوي، ځکه د یاد وزارت چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ خلاف دا ځل د تیر کال د کب یهود میاشتې په لومړیو کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړه، خو یو شمېر هغو محصلو نجونو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې وکړې وویل د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لوري د محدودیتونو په ډېرېدو سره باوري نه دي چې لوړې زده کړې به په عادي توګه پرمخ لاړې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
اوس په هم څو نړیوالو رسنیو ته کتنه وکړو چې د افغانستان په اړه څه وایي. ملګري ملتونه د افغانانو لپاره چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ستونزو سره لاس او ګریوان دي 4.4 میلیارد ډالر مرستې غواړي. دا د هغه مقالې سرلیک دی چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې خبره کړې ده. په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د ریپورت له قوله ویل شوی چې 3 میلیونه افغانان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. وروسته لولو د مرستو دا غوښتنه چې د برتانیې، جرمني او قطر ملاتړ لري 3 چنده تر هغه مرستو زیاته ده چې یو کال مخکې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره وختي وي. په دې مقاله کې راغلي چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د طالبانو تر غونډې وروسته طالبانو شاوخوا هر ورځ یو امر صادر کړی چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د 1990 لسیزې پر مهال د دوی رژیم ته ورته کړي. د طالبانو په دغه اوامرو کې یوازې د ښځو پر پرواز بندیز، پارکونو ته په مشخص ورځو د ښځو پر تګ بندیز، د نارینه کارکونکو پر لونګۍ او ګیره ټینګار یاد شوی دی. وروسته راغلی چې په وروستۍ ثانیه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز اعلان د افغانانو په ګډون نړیوال هم حیران کړل. دا مقالې په پای کې لولو چې ډیر مرستندوی هیوادونه هڅه کوي چې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو ویره لري چې د طالبانو ځپونکي قوانین ښایي یو ځل بیا پر افغانستان ټینګ شي. ستارز اند سترایپس خبرونه هم د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین هڅه کوي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په ثبات کې د لوی لاس لرلو هڅې په هغه غونډو کې څرګندې کړې چې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې ده. په دې مقاله کې لولو چې چین په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز او له بشري حقونو د سرغړونو په ځانګړې توګه د ښځو پر فعالیتونو د محدودیتونو